په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکهانو پر ګور واره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګورډواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکهانو پر ګورډواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکهانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکهانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکهانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکهانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکهانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکهانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مازف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلډم زون تاګ ورسپانې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکهانو پر ګورډواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپلوای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللې وه، خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسؤلیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیژ لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک ورسره دعوا لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوا مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوا درلوده په دوی باندې، نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
د پښتو ادب په تیره ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې بولسي او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټ پروان کې د سکانو په ګوردواره د پرونی برید مسولیت واخیست. هغه ډلې چې له دې مخکې د افغانستان پر یو شمیر نور لګکیو هم د خونړۍ بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کارټ پروان کې د سکانو پر ګوردواره پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوردواره د پرونی برید یوازنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپلوای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډېره مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې د وی حملې قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنی مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي 28مه د کابل کارټ پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یوه ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د حملې پر داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبې شپې ناوخته له سلوسیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
پا راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګډ وره د پرونی برید مسول د اسلامي دولت ډلې یا د هشت خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمیر نور لګکې او د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا د هشت هغه څه چې د طالبان حکومت ادعا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا د هشت ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیج لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال وو، اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي. خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درمسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسانه حضور درلود، نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلې وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یو نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویه د هزاره ورونو په تعلیمي او دینی مراکزو کې دوی همېږي کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي، او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې د قصدن او همدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري. د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل مونسو له پامه غورځولی، دوی لاس کې لري. او دا اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت سره نږدې شوي دي، په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولای د افغانستان د لګکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنه.
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په اوسنی وضعیت کې نړیواله هم مسؤلیت لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي، او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 45 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوخ د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی څېرې او قیافې د داعش د جنګالې سره هېڅ تفکیق کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د عملو مخه ونیول شي.
یو خو دا د طالبانو د حکومت دی، بل په تېر جمهوري نظام کې نړیوالو په تېره بیا تاسو وویل چې دا استخباراتي بورډ لري. د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل، دغه د طالبانو حکومت په پام چې اوس نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه دوی سره په دې اکلونې هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو دا چې په سر کې څوک دي، هغه هم دوی کولی شي په ریشه کې پیدا کړي نړیوال، کولی شي داعش ریشې د افغانستان د باندې، مثلا پاکستان کې ډېر د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي او د دې کبله د یو لوی هغه پروژه ده چې کار اچولې ده. زه یې لمنم چې نړیوال په دې کبل د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان اسلامي امارت سره نږدې اړیکې وساتي تر هو دغه ډله کې قوي کېږي دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همدا چې تاسو یوازې داعش ویلې، دلته القاعده هم داسې ویل کېږي چې القاعده هم پر ژوندي کېدو کې ده. هیله منم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې هکله رغنده ګامونه واخلي تر هو د افغانستان خلک چې 15 کاله کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې او د سولې او د ارامښت ژوند لري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي، خو کیفیت باید پرمختللي وسلې ورکړل شي. نور بلا صدر الدین وورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغه واقعیتونه ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګډېدو وړاندوینه کړې. ینس ستولتنبرګ له جرمنی بلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چنن یک شنبه خبره شو ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات یې کړ چې مرسته باید دوام وکړي. بل ورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفتل پرونی سفر روسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فاکتور دی. جانسن زیاته کړي چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړې. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیتسک خبرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبري کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادې نږدې څلور میاشتې ووتې. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې مازیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي او سم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلونو لیگ پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلونو د غلي کلوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې یو میاشت به دوام ولري چې هر مازیګر به یو لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د سلو ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېره ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غور لوبډلې ته لاره ومومي او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې چې لوبډلې 24 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او دوه بیلولو لوب سره له یاد جام څخه بهر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکو ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وايي هغه پخوانی چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي یا ستنېږي کې څوک پر ضد دوالري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولای شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو د مازف کمیسون پرونول د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانې وزیر امیر زای سنگین او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواته ستانه شوې دي. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته سنوشوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي ک هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وڅیړي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کوم ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او دوی سره کار نشي درلودلی. د کمیسیون سره به تماس نشي، کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولري دغه سره به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پهنې په پخوانی وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخوانی وزیر صدیق چکری او د کورنۍ چارو وزارت د راتیف پر بخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورو نشته. حد سموکرا چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګی دلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر امیر زای سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. حق واده بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خودو څنګه مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړی ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو لراتګ هر کلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیونو اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نوکداره چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان لمخي د هغو پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان او څېړونکي په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې ښاغلي کاکړ هلې ځلې ډېرې دستاینې وړ بولي او وای په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې دغه ادب لا هم بډایه کړی دی. په دې راپور کې مو د ښاغلي کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیډونکې شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13 نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لروبر او په نړۍ کې خواره واره پښتون لیکوال خواشینی شوی او د هغه مړینه پښتو ادب ته لویه ضایع ګڼلې ده. لیکوال سیډونکې او د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو په خوانی استاد محمد داود وفا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې لمخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو مول اوران دی وای
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړې لیکوال او سیډونکې او چې د پښتو فولکلور او لسی ادب په برخه کې پراخ او هر اړخیز سیړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوې ژانرونه کشف کړې دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړې دي او سیړنې پې کړې ده او خواره کړې دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکو لاس لا نه ور رسیدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیل نور خو هم سیړنی کړي کار کړي دي.
لیکوال او سیړونکو عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې و چې هی حکومت او ویس ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخات سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښمن ځیلونه او ژانرونه راپنځیدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې، ارواخات سیال کاکړ د دغه ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې.
لیکوال او سیړونکو استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندۍ پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېد، کلی په کلی وګرځېد. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغه ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي، یو دا یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال چې په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي، نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یو ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبېزل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او راپیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زما پیغام په دې اړه باندې د له پاکستان هیواده کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا دا مسلمان ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو سموږ دا خواهش ده چې په دې حق له باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې حق له باندې د اقدام وکړي خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم او د سلامونو بعد زه د ورزګان ملت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضي شعبات یې په ورزګان ملت پورې دي، بعضي په دایکنډي ولایت پورې. زموږ ولسونه دا غواړي چې د ولسوالۍ اړوند د شعبات ټولې ورزګان ملت پسې دغه غوښتنه مې ستاسو سره چې د لوړو مقاماتو ورسوي.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې موږ ته مو پریښي وو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیزې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډ ورده پرونی برید مسئولیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دغه برید مسئولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارت پروان په سیمه کې پر ګورډ واره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د افغانستان بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې پر سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکانو د ګورډ وارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي، که څوک پر ضد دعوا لري، یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو مضاف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنګین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته ستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان سلطان بر خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او ښه شپه. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځې د خبرونه زه تاسو روشن تاسو ته وړاندې کوم. گرانو دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو لخوا موږ ته د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو، خو د پیدا شوي عزیزان په هکله پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وو او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خپره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپروو. ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوي خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله راوسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب محترم السلام علیکم بنامی ٹول مینوال کا خیر حرام محمود محمدی کابل کلکان سخا انا نام کے مشن پیدا کر دے رئیس کا نام کرو بے لگا سادی تکلیف ہم دے تو رکنا تر جانی کرتان دی کہار سے ما گوری نہ ماتے کے پیدائش میں روزن جو ہے نمڑا ہوتا انٹینس میں رہا نا سٹیروا گیا اتیا نہ ہے ویش سپک سے واتا گیا بلس میرا مرتا ہے نا سٹیروا گیا لاس وطن دوس اتر سے وزو نہیں یعنی سٹیر جو تیرے وہ وہ جو سٹیر جو دوا اتر نہ دوا بلس میرا مرتا ہے نا سٹیر وہ وہ اتر سٹیر دوا نہ شپک وہ اتر
سلامونه نیکی هیر دادا دی راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارې نه پر میاډی پسیمه کې څنګه کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپږ کلن دی تورې غټې غټې سترګې دي او په داخلي لاس کې د ماریو نو لاس باندې په خپل شوه د هغه په خلاف کې تور او شنه مری دی پکې پاتن خیزه دا په دې چپ لاس د غزه سو دي دون خمسته دی نو ماشوم تقریبا شپکلن دی کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو موږ دا دایر نو هله کو چې موږ د پیام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ورډ شماري وای ما بل کې ثارات شماره وای مسی پر وسه وی وتیا درې سوه نه شپږ سوه درې یعنی صفر اووه اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې ریبا شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنی صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی صفر اووه اووه یو سالور اتا شپاگ سالور پینزا شپاگ نغد ورساب شمارم دا تلاش میرا بین وای مسی پر وسا و یوا تیا دری سوا نها شپاگ سوا دری نو پا دی حلی دا خوشین دار چاوی او ترلاسی که دا دری دون حیل کودا دا مو پایام نشر کی او پا بیا بیا نشر کی دا خوشین اخبال کورانی تو رسی گی من دا دری دون نسی کل برنامه پلا را چوری دا بغیر پامان
سلام روشن صاحب تاسو هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشوم ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دی، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلدړي هم په لاس دي. دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زمانو مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دی نو موږ سره دی د شمیرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم صفر اووه اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمیرم دا صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نہ پندوس دوشن شمیرہ پیدا کرتا ہوں صفر نہ آیا اتا نہیں شپگ سوا شپگ شپیتا شپگ نہ پندوس شمیرہ یو زل بیدا واٹس اپ درتا ہوں صفر آتا آیا درے دوا یو سلور سلور پینزو شپگ پروشن سے پروشتے کہ جہاں ہم ستان مننکم او سلام دیو رسیدی.
بلے السلام علیکم ارمانی مدد چپرہار والا سوالین یو معشوم ہم پیدا کردے چی اصلن د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تندې او تورې شنه چانا سپلا کې پر خو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی روشن شمارا سی پر نه بیا پنځش پېته اتویش څلور سوا ات پنځوس اتصالات شمارا سی پر اتا بیا و څلوېخ اته دیش نه سوه یو نوی یو ځل بیا تکراروم صفر اووه نه شپاگ پینزا دوا آتا سالور پینزا آتا اتصالات شماره سپر و آتا سالور و دری آتا نه نه یو روشان صاحب هیله می دغه د چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهرباني لمحې د هر چا د ماشومې مقتدی په دغه شمارو زنګ وای بس ازادۍ رادیو دې همداسي ژوندې او ګړندې وي همداسي پراوني ولاره د موږ د پاره کور موادان خیر
سلامونه طاهر روشان رور تا تا وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ رادیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او زنګلی سلامونه وایم بلال تنها د ټولې ټلیفون لیکي تر اغلې ما د ننګرهار نه ور بیا طاهر روشان رور تاسو ته یو پیغام پر قدم د غلطا هم پنوم د همیر ماشوم مون پیدا کړی شاوخوا 15 کاله عمر لري کول یو خسته ماشوم د ننګراري لهجه لري کدا عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دی اړیکه ونی سو خپل کوچنی دی تر لاسه کی د اړیکه شمارې ورته وایم 0 و ات یو شپږ دوا شپږ دوا درې دوا یعنی 0 و سو یو اتیا دوا شپیت دوا شپیت دوا دیرش افغان شماره ورته وایم 0 و سو سلور نخصه و سلویخ نخصه و پینزه سلویخ یعنی سپر و سپر سلور نخ سلور و سلو نخ سلور پینزه او این پین شماره دیم واوری سپر واویا شپکس و دوویش یو شپیت سلور شپیت یعنی سپر و شپگ دوا دوا شپگ یو شپک سلور پای کی روشن شماره وایم 0 و 100 شپږ نوی شپږ شپیت سلور اتیا و اتیا یعنی 0 و نه شپږ 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 ات سلور ات و د واتساپ شماره هم ورته پای کی وایم مقصود هم ورلیږم د واتساپ شماره د 0 و 100 یو اتیا دوه شپیت دوه شپیت دوه دیرش یعنی 0 و ات یو شپږ دوا شپږ دوا درې دوا په دغه شماره واټساپ هم لرو نو ښکلی او ښایسته ماشوم دی که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واټساپ شماره مې هم ورته وویله نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته ښه وخت
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم روشن صاحب موږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه راپه دې خوا یو ماشومه ده نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر دی او لږ ذرا سبي کوم ته مشکل لري کله کله وایي چې زه د هرات یم نو دغه که د هر چا مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي د واټساپ شمېره ورته وایم که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي چې 0 و 100 شپږ 2 درې دېرش اووه دېرش او بله شمېره ده 0 واویا واویا څلور اتیا دوه سوه اتلس او بل نمبر هم ورته وایم 0 واویا 0 څلور نوي 15 پنځوس 15 نوي مهرباني دې وکړي موږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي او سلام
السلام علیکم روشن صاحب سلام تاسو ته کوم یو سلام د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته کوم په دې هیله چې راته راجوړ بوئ او د سیاست سامي په مپرتان وي زه کائنات ته یم د ننګرهار ولایت څخه دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي ډېرې بغارې وهي نو کورنۍ ډېره ورته یادېږي نو که دغه ماشوم درته وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم زما د ټلیفون شماره ده 0 او ات درې نه دوا او پنځه څلور څلور شماره ورته یو ځل بیا وایم 0 او ات درې نه دوا او پنځه څلور څلور ډېره مننه تاسو د رادیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم د خدای په مان
السلام علیکم سلامونه تاسو ته سلام د زده کوونکو اوریدونکو ته کوم دې لکه روغ او جوړ او وخت مو په خیر
مشقانم د کابل د هر مقیمت څخه دا تمن یو ماشم پیدا کړی چې نظر لومیږي د نقیب الله زید او ورکه د پینځو کالو شاوخوا په عمر کې دی او خبرې مې څه کولی په دې ژبه باندې کوم خوند ته دی نو که د هر سړی ما په دې ته دغه شمېره باندې زنګ ووهي دا چې د ټلیفون شماره وایم صفر اول دوه صفر نه اته
قدرمن اوریدونکو داوا د پیداسویو کسانو په باب ستاسو رسیدلی پیغامونه اوس په هم راسو او ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې تاسو په وګو کې خپل رکسیوی عزیزان لټوي
زلو پارکسای دی پکتیکا دی ولایت کی دی موږ ما یو بچی ورکتا دی جمعدات په نامو باندې صدور میاسه کی دی سور د سو کلو د کپدغه شمیره باندې ما ته زنګ وکي کلار چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي 0 1 1 2 0 5 1 1 1 دا بل شمیره دا
0 5 9 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
کې ننګرهار سرخوځ ته ورک شوی او تعالی عمر دې اسابي مشکل هم لري کار چاته په اړه معلومات وی مهرباني وکړي د انساني همدردۍ لمخه زموږ سره په دغه دوه غبرګو شمیرو اړیکه ونیسي اتصالات شمیرې دې 0 9 1 9 1 او بل شمیره ده 0 8 3 5 6 5 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 9 1 9 1 او 0 8 3 5 6 5 9 روشن صاحب خلا ده چې جواب پیغام بار بار نشر کی ترڅو دغه ماشوم پیدا شي او خپل کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اخلي علام بس.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو ابي جامع پرتان دي کار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیره 0 5 9 5 9 5 6 5 یعنی 0 5 9 5 9 5 6 5 یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات شمیره 0 8 9 5 9 5 یعنی 0 8 1 1 6 5 سالور نه بلا د انټینس میرا 0 8 9 5 9 5 3 یعنی 0 8 9 2 5 3 نو واتس اپ میرا لګیان ته غواړم په ټلیفون کې کاریږي 0 8 9 5 9 5 6 5 باقی تاسو ته خو واخه پروګرام د خدای په امان باندې
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلګ در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی په ننګرهار ولایت کې نه درګښې وی نو که هر چا ته په اړه معلومات نو ما سره دې په دا یو شمېره اړیکون شي 0 5 2 1 8 2 4 2 یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 1 8 2 4 2 ډیره مننه دا غویر دي شه
سلامونه نیک هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګړي ازادي تقریبا ټول ته خاص سلام کوم وخت بخیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول سوالی څخه در سره په اورکشو عزیزانو کې پیغام پریږدم دا چې زموږ د تر زوی بلال د بلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه برکشو دی نو که هر چا ته پاره معلومات له ما سره به دا دو شمارو اړیکو نیسی فایل کې روشن شمار وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 اتصالات شمار وایم 0 8 2 5 1 2 0 5 روشن شمار یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 ډیر مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون پر لیکا وصل شم زول حق مرخیل ما او بیا د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالۍ څخه يم ما د کاکا زوی چې نوم یې دی خالد د سمندر کا زوی دی او سمندر کا وسم ته زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدوري د لپاره مې لیږلی وو او د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی که هر چاته دې لپاره پاره معلومات نو موږ سره د پدغه درې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کی لمړی اتصال شمیره وایم 0 8 3 5 3 5 تکرار وایم 0 2 2 2 5 2 3 2 3 2 5 روشن شماره د توای ما 0 9 8 5 6 9 تکرار وایما 0 9 0 6 5 9 9 0 8 9 6 4 د ازادي رادیو څخه ډیر ډیرونه د خدای په امان
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته یو خاص سلام کوم همدا وخت بخیر یو ځل بیا ګډونوال شم در سره حسیب الله خاموش در سره م د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا د سلور 15 ورځې کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادر کشوې ده دغه دوست زموږ جاوید نومیږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر تقریبا دا سی او سوار لسکاله کیږي نو دغه جاوید هلک که هر چالي تلوي یا ور سره وی نو د مهرباني لمخې دی ما سره په دې توا ټلیفون شمیرو اړیکو نیسی زه پیل کې تلات شمیره یادوم هم په واتس اپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي تلات شمیره وایم 0 8 9 9 5 2 3 روشن شمیره درته وایم 0 9 8 5 2 3 د اتصالات شمیرې تکرار درته وایم 0 8 9 0 9 5 3 2 روشن شمیرې تکرار وایم 0 9 2 0 4 8 5 6 2 اتصالات شمیره یو دل بیا یادوم 0 8 9 9 5 2 3 روشن سے محترم لتا سخه او بیا د ازادي رادیو سخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته داسې یو پروګرام په لار اچولی تر څو په کې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیمه د کندهار ولایت. سلامونه ستاسو مخکې ته نه وروره تاسو ټول قدر مناوري دوم کوم زما د سرخه رحیم الله په نوم باندې چې د لوګر ولایت نه کده اسما واز او زما سره چې په همدغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیره د افغان دی سیم ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش شپاش نه ات دری یو شپاش پینزه سپر و شپوشت ات نیبی یو دیش پینزه.
بله السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. تایه روشن صاحب تاسو سلام علیکم. ستاسو برکوستو عزیزانو ټول دوستانو سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. محمد عیساک افغانیم له کندهار څخه. نو تایه روشن صاحب زموږ یو دوست ورک شوی دی. نو مساع شپانش در اوسه نن دې پیدا شوی. نو تقریبا دغه دې څلور میاشتې زه میاشتې پرته پدې. نو تایه روشن صاحب زما پیغام لا ور واچوه. نو ډېره مهرباني بشه زما پیغام راته نشر کړه. د اسمې الله په نامه دی د کندهار څخه درکه شوی دی. نو چې هر بو مسلمان ته معلوم یې نو زما سره دې پر دغه کې په نشمېره باندې اړیکه ونیسي. زه به دا نمرې افغان بسې شماره ورته وایم: 0 8 3 3 0 2 5. بل اتصالات شماره ده: 0 8 1 1 3 3 پاج 2. شمیره بیا ځل بیا لا ورته وایم: 0 8 3 10 9 5. بل شمیره 0 8 1 1 3 4 2. نو پر دې هیله تیارو شمه پیغام ته نشر کړ او زموږ سره دغه دوست را پیدا.
درنو دوستان، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله شپې غواړم. مختم شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 12 15.
د چار د شوخ نظر د پار گر زم فغرون نا قرار د چار د شوخ نظر د پار گر زم فغرون نا قرار د پر پسر کشتی و همت جانا سر رشتی چه گر زنده و نی بخون دقر پسر کشتی و حمدی جانا نسر رشتی چه گر زنده و نی بخون